دا سدی رادیو د څلور بجو په خبرونه کې زحمت شي برس تاسو قربایم په تخنیکی برخه کې شمشاد زادران را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. د دې سات په خبرونه کې وړاندې د امریکا د متحده ایالاتونو د یو جک پوری پوځي چارواکي څرګندونې د افغانستان د جګړې په اړه لرو چې وایي د یو نوي پروګرام له مخې د افغان ځواکونو تلفات کم شوي دي او داسې هیلې پیدا شوي دي چې د مخالفو وسلوالو د جګړې قوت به د جګړې تر بل موسم پورې خورا راکم شي. خو تر هر څه مخکې خبرونه له سالم محمد سالی څخه اورو.
د ملي اردو چارواکي وای د کندهار غورک ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو له موجودیت څخه تصفیه سوه. د پوهنې وزارت وای تر یوې میاشتې پورې 8000 نوي ښوونکي ګماري. د پاکستان یوې محکمې پر پوهنی صدر اعظم نواز شریف د هغه پر لور او زوم د لګیدلو تورونو د څېړنې بهیر وځنډاوه. د ملي اردو چارواکي وای د کندهار غورک ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو له موجودیت څخه تصفیه سوه. له کندهار د 215 اتل قل اردو نن په ویلامه کې ویلي چې دغه ولسوالۍ د اتل په نوم د پوځي عملیاتو په نتیجه کې تصفیه سوه ده. په ویلامه کې ویل سوي دغه پوځي عملیات چې د قاتم لاټړ مموریت هم سره همکاري کوله د سې شمې پورس پیل سوي و چې نن جمعه پای ته ورسېدل. په دغه عملیاتو کې د 400 طالبانو د وژل کېدو او د دوی د یو اندازه وسلې او مهماتو د تخریب یادونه هم سوي ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي د جګړې په ډګر کې د افغان ځواکونو د کوچنیو کنډکونو په کچه د امریکایي سلاکارانو ګډون د عمل په ډګر کې مثبتې اغیزې لرلې دي. د منځني ختیځ لپاره د امریکا د پوځ د مرکزي قرارګاه قمندان جنرال جوزف ووټل پرون وویل چې امریکایي سلاکارانو د افغان ځواکونو له کوچنیو کنډکونو سره کار پیل کړی څو هغوی د وسلوالو مخالفانو پر ضد پراخو تهاجمي عملیاتو ته چمتو کړي. په دې تړاو د افغانستان د دفاع وزارت ویان تورن جنرال دولت وزیري نن ازادي راډیو ته وویل
په اخرو کې د کونار په هلمند په ننګرهار په فاریا په بدخشان کندوز بغلان او په پکتیا ولایتونو کې کولای شو چې ورته اشاره وکړو چې موږ مخمه تایز واسره وړي دي.
د امریکا د پوځ د مرکزی قرارګاه قمندان جنرال اوټل ویل چې متحده ایالات غواړي په افغانستان کې د جګړې په ټپه ولاړ وضعیت بدل کړي او د ټولې حادثې د همدې لپاره دی. د کونړ امنیتي چارواکي وایي د بهرنیو ځواکونو په هوایي بریدونو کې د داعش ډلې تر شلو ډیر وسله ور وژل سوي. امنیه قمندان پاسوال جمعګل همت نن ازادي راډیو ته ویل دغه حمله پرون په څوکۍ ولسوالۍ کې د داعش ډلې پر یو مهم مرکز سوي.
دایشه تورستان غوستل چې د دې قدرګاه د تلکا د مزار درې ته خپل تخریبي فعالیتونه وغځوي. په دې شورا باندې ماسک قوایي برید تر سره سوي چې د دایشه تورستان یو قماندان 100 نفر ورسره نور ټول مسره افراد علاقت رسیدلی دي.
که څه هم د سیمې اوسیدونکو ادعا کړې چې په وژل سوي کې ولسي وګړي هم شامل دي، خو امنیه قماندان وایي چې وژل سوي کسان د دایشه ډلې غړي وو. د ننګرهار چارواکي ویل پرون راهیسې په درویو ولسوالیو حس کمینه غنی خیلو او سره رود کې د ورستیو پیښو له کبله څلر وشت دولت ضد وسلوال او درې ملکیان وژل سوي. د والي وین اتاوله خوژیانی نن ازادي راډیو ته ویل په حس کمینه کې داعش وسلوال او په غنی خیلو کې وسلوال طالبان وژل سوي.
چلوی امنیت په نتیجه کې څنګه د داعش وسلوال وژل شوی دی او څنګه نو ستن شوی دی چې یو مېرمن هم د دې عملیات پر مهال شخیله شوی ده. همدارنګه د غنیخیلو ولسوالۍ په مربوطه کې هم څیرشکا عملیات شوی دي چې د دوو سره ګروپانو په ګډون نه وسلوال طالبان وژل شوی دي. څلور شکمن کسان زموږ کورنۍ ځواکونو له ځان سره لېږدول دي.
د والی ویان د ویل په بل پیښه کې په سره رود ولسوالۍ کې تیر شپه د یو مقناطیسي ماین په چاودنه کې دوه ملکیان وژل سوي او بل ټپي دی. د پوهنې وزارت تمه شوي چې په یو میاشت کې به 8000 تازه ښوونکي وګمارل سي. د دې وزارت تدریسي معین ابراهیم شنواری ازادي راډیو ته ویل ولسمشر دغه پلان تصویب کړی.
ولسمشر موږ ته 8000 بستونه منظور کړي او د اعلانې دوه په حال کې دي. که خدای کول په یو میاشت کې به اعلان شي او له دې سره به مو د ښوونکو د کموالي ستونزه هواره شي.
د پوهنې وزارت وایي په تیرو دریو کلونو کې نوي کسان د ښوونکو په توګه نه دي ګمارل سوي، ځکه نو په دې برخه کې د دوی اړتیا زیاته وه. د پاکستان یوې محکمې پر پخواني صدر اعظم نواز شریف د هغه پر لور او زوم د لګیدلو تورونو د څېړنې بهیر وځنډاوه. دغه بهیر د شریف د پلویانو او پولیسو ترمنځ د خوډب له کبله وځنډول سو. پر شریف د هغه پر لور او زوم د اداري فساد تورونه لګول سوي دي. په سنوبت کې نن له محکمې د باندې دغه خوډب د شریف د لور مریم نواز او زوم محمد صفدر تر رسیدو مخکې پیښ سو. نن د تاوتریخوالي تر پیښېدو وروسته قاضي محاکمه تر راتلونکي پنجشنبې پورې وځنډوله. تمه ده د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه څه په وړاندې د شدیدو اقداماتو غوښتنه وکړي چې ده په منځني ختیځ کې د ایران ته هجوم بللی دی. امریکایي چارواکو پرون رسنیو ته ویلي چې ښاغلي ټرمپ شایي په هغه وینا کې چې نن یې کوي دغه غوښتنه وکړي، خو له تهران سره به له اټومي موافقې د واشنګټن وتل اعلان نه کړي. امریکایي چارواکو د نوم نشولو په شرط ویلي ټرمپ به ووایي چې د 2015 میلادي کال تړون د امریکا د ملي امنیت په ګټه نه دی او تهران د بالستیک توغندیو جوړولو ته په دوام ورکولو او سیمه ییزو شخړو ته په لمن وهلو سره د دغه تړون له روح څخه څرګندونه کوي. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هیواد یې لیواله دی له روسیې د میزایلو نورې دفاعي دستګاوې هم چې لا د جوړېدو په حال کې دي ترلاسه کړي. دا په داسل کې ده چې انقرې په وروستیو کې له روسیې څخه د S-400 ډوله هوایي مدافع سیسټمونو د رانیولو پلانونه اعلان کړي دي. د ترکیې رسنوي نن د اردوغان خبرې راخیستي چې ویلي دي د روسیې له ولسمشر سره مو یوازې پر S-400 ډوله دفاعي سیسټم نه بلکې پر S-500 ډوله دستګاوو هم خبرې وکړي. د ناټو د غړي هیواد ترکیه دا اقدام چې غواړي S-400 ډوله دفاعي سیستم ترلاسه کړي په ځینو لویدیځو هیوادونو کې پر دغه تړون د فشار یوه هڅه ګڼل شوی.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو د مرکزي اډې د قومندان څرګندونې لرو. جنرال جوزف ووټل د هغه پوځي پروګرام په اړه شغېدلې دی چې امریکایانو له افغان ځواکونو سره جوړ کړی دی. د افغانستان د دفاع وزارت د ویان نظر مهم اخیسته
په دې اخیره شلو ورځو کې یوه میاشت کې د دشمن په تحرکاتو کې ځکه کموالی راغلی دی چې ډېر تلفات هغوی ته رسېدلي دي.
د افغانستان په جګړه کې د ماشومانو د تلفاتو د زیاتېدو مسله په یوه تفصیلي راپور کې څېړو.
په ختیځه سیمه کې په جګړو کې ماشومان وژل کیږي. دا په دې خاطر وژل کیږي چې کله ورته وسلوال مخالفین پام نه کوي او کله ورته وسلوال ځواکونه.
د کونړ له توقی ولسوالي د تازه ملکی تلفاتو په اړه زیاد او نقیز اطلاعات را رسیدلي. د برقي څراغونو پر ځای مو د انټرنیټ په واسطه لنوي ورناګانو خبرو. تر 5 بجو نور مطالب هم لرو له ازادي رادیو سره اوس. د امریکا د پوځ یو جګپړ قومندان وایي چې د متحده ایالاتونو د پوځ سلاکران اوس له افغان ځواکونو سره د کوچنیو قطعو په کچه ګډ کار کوي څو په راتلونکي کال کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد د ځپونکو عملیاتو لپاره چمتو شي. په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځ د مرکزي اډې قومندان جنرال جوزف ووټل پرون خبریالانو ته وویل د دې کار په نتیجه کې د افغان ځواکونو تلفات رقم شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پور راپور کې.
د امریکا د پوځ د مرکزی قرارګاه قومندان جنرال جوزف ووټل وایي امریکایي سلاکارانو د افغان ځواکونو له کوچنیو قطعو سره کار پیل کړی څو هغوی د وسلوالو مخالفینو پر ضد پراخو تهاجمي عملیاتو ته چمتو کړي. نوموړی قومندان وایي چې له دې کار سره به په افغانستان کې د 14 کلنې جګړې په ټپه ولاړ حالت بدل شي. جنرال ووټل چې د امریکا د پوځ د مرکزی قرارګاه په قومندانۍ کې خبریالانو ته څرګندونې کولې په عین حال کې ومنله چې په دې برخه کې نور کار ته اړتیا شته. خود خوشبینی وښوده چې د افغانستان په جګړه کې ځینې مثبت بدلونونه راغلي دي. جنرال ووټل وویل د افغانستان په پوځ کې زاړه قومندانان تقاعد کیږي او پر ځای ځوان رهبری راځي. د همدغه زیاته کړه چې افغان ځواکونه د مهال تر پخوا زیات پوځي عملیات کوي او ډیر کله په تهاجمي عملیاتو کې کیلوي چې په نتیجه کې د افغان ځواکونو په تلفاتو کې کموالی راغلی. جنرال ووټل وویل متحد ایالات اوس هم ډېره لیوالتیا لري چې په افغانستان کې د جګړې اوسنۍ په ټپه ولاړ وضعیت بدل کړي او دا ټولې هڅې د همدې لپاره دي. نوموړي وویل زه نه غواړم چې د بریالیتوب اعلان وکړم، خو فکر کوم ځینې اقدامات چې موږ کړي مثبت دي او موږ په افغانستان کې د جګړې د درېدلې حالت د ماتولو پر لور روان یو. د پوځي چارو کارپو پخوانی جنرال عتیق الله امرخیل د کندک په کچه د امریکا د پوځي سلاکارانو ګډ کار په تیره د پوځ لپاره د اکمالاتو په برخه کې مهم بولي.
څوک اداره د کندک له کندک کته چې موږ افسرانو تجربه هم لري، لیاقت هم لري، ځکه دوی هم 4 کاله تحصیل کوي په اکاډمي نظامي کې. دوی کولی شي چې هغه څوک اداره ډېره ښه وکړه، افسران خپل ښه وروزي اما د اکمالاتو په حصه کې کوم ځای کې چې مشاورین د امریکایي دي هلته اکمالات ډېر زر کېدای شي که تر سطح د کنډکه مشاوري بد نه ده مؤثریت لري په حصه د اکمالاتو کې ولې په سوق اداره کې د افسران خپل هم قوي دي.
د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف دانفورد تېره اونۍ په کانګرس کې د څرګندونو پر مهال وویل چې د ده په نظر د افغانستان د جګړې وضعیت لا هم په ټپه درېدلی دی، خو دانفورد او دفاع وزیر جیم ماتیس د کانګرس غړو ته ډاډ ورکړ چې افغانستان ته د اضافي پوځیانو استول او د افغان ځواکونو د ملاتړ زیاتول به د دې وضعیت په بدلولو کې نتیجه ورکړي. د امریکا د پاوز جګپوړي چارواکي دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نوې ستراتیژۍ له مخې پنټاګون افغانستان ته د 3,500 په شاوخوا کې د اضافي سرتیرو د استولو پریکړه کړې څو د جګړې لوری بدل کړي. د نوې ستراتیژۍ له مخې امریکایي پوځي سلاکاران به د کنډکونو په کچه له افغان ځواکونو سره د سلام مشورو په برخه کې ګډ کار کوي څو د وسلوالو مخالفینو پر ضد په جګړه کې د افغان سرتیرو وړتیا لوړه کړي. جنرال ووټل وویل دا سلاکاران به د افغان ځواکونو کنډکونه د راتلونکي کال د جګړې د موسم لپاره چمتو کړي.
په راپور کې مو د منځني ختیځ لپاره د امریکا د پوځ مرکزي اډې د قمندان په وینا واورېدل چې د امریکا د پوځ سلاکارانو د افغان ځواکونو له کوچنیو قطعو سره کار پیل کړی څو هغوی د وسلوالو مخالفانو پر ضد پراخو تهاجمي عملیاتو ته چمتو کړي. جنرال جوزف ووټل څرګنده کړه چې دې کار ښه نتیجه ورکړې ده او تمه ده چې په افغانستان کې د 14 کلنې جګړې په ټپه ولاړ حالت به د دې ګډ کار له دوام سره بدل شي. دا ګډه هڅه په کومه کچه د افغان ځواکونو په کومو صنفونو او په کومه طریقه کې شي عملي نتیجه یې څه ده؟ احمد تکل په دې اړه د دفاع وزارت له ویاند جنرال دولت وزیری سره مرکه کړې. ښاغلي وزیري د مرکې په پیل کې د دغو ګډو هڅو د نتیجو په اړه وویل.
په ځانګړي توګه کوماندو فرقه چې کلي اردو شوې ده قوتونه یې دوه چنده کېږي تر کنډکونو پورې موږ دې ته ضرورت لرو چې دوی زموږ سره مرسته وکړي په ښوونه روزنه کې په تصریح او تجهیز کې د دې تر څنګ سرحدي قواوې یا سرحدي پولیس دفاع وزارت ته راځي هغه هم کنډکونه لرې لرې پراته دي د هغې په هکله موږ سره دوی ته ضرورت دی چې زموږ سره په دې هکله باندې مرسته وکړي یا د مزګرما قوتونه چې دفاع وزارت ته راځي باید تصویر شي تجهیز شي نوي تجهیزات ورکړل شي ښوونه روزنه یې باید له سره وشي د دې لپاره موږ ډېر ضرورت لرو چې موږ بهرنیان زموږ سره په دې هکله باندې ډېره مرسته وشي.
جنرال صاحب د افغانستان د هوایي ځواک په برخه کې چې نوی جوړ شوی د امریکایي سلاکارانو د سلام مشورو مسله څنګه دغه جزئیات کراته وایي؟
نو هغوی قواوې تاسو پوهېږئ چې د 2015 کال د پیل څخه تر اوسه پورې ډېر زیات کار ورباندې شوی دی ډېرې برخې تشکیل شوي دي او جوړې شوي دي او کار یې ډېر په سرعت باندې پر مخ روان دی. نوي هلیکوپتر راځي، نوي سیستمونه راځي، نوي الوتکې راځي. په هغې کې ډېر ضرورت دی چې بهرنیان زموږ سره مشورو کې هم برخه وکړي، پلانګزارۍ کې هم برخه واخلي او په ښوونه روزنه کې هم برخه واخلي.
جنرال صاحب د امریکا د پاوز د مرکزی قرارګاه عمومي قومندان ویلی دی چې د دې عملی نتیجه د جګړې په ډګر کې معلومه شوې ده. دقیقا کومې برخه کې د ګډ کار نتیجه ورکړي تاسو سره مشخص مثالونه شته؟
تاسو به معلومه وي چې په دې اخیره شلو ورځو کې یوه میاشت کې موږ د جګړې په ډګر کې ډېر تعرضي او هجومي عملیات ترسره کړو او نتایج یې ډېر ښه دي. د دشمن په تحرکاتو کې ځکه کموالی راغلی دی چې ډېر تلفات هغوی ته رسېدلي دي. هغه سیمې چې د دښمن د تسلط لاندې دي یا مثلا لوړ تهدید دی هغلته موږ عملیات ترسره کوو چې په دې اخرو کې د کونړ په هلمند په ننګرهار په فاریاب په بدخشان کندوز بغلان او په پکتیا ولایتونو کې کولی شو چې ورته اشاره وکړو چې موږ ښه نتایج لاسته وړي دي، ښه لاسته راوړنې لرو.
جنرال صاحب وزیرای جنرال ووټل دا یادونه هم کړې چې د راتلونکي کال د جګړې په موسم کې به افغان ځواکونه د تهاجمي عملیاتو لپاره لا چمتو وي. ستاسو اټکل د راتلونکي کال د جګړې د موسم په اړه څه دی؟
ګوره د اوړي پسرلي او د مني فصلونه چې کله ختمېږي په ژمي کې موږ یو ارزونه کوو. ټول قومندانان د جسامونو راغواړو د هغوی سره کینو یو ارزونه کوو د تېر وخت او د هغه تجربې چې لاسته راغلي وي او هغه کمبودګانې چې موږ لرو د هغې په رفع کولو سره په سیمې کې موږ ټوله توجه دې ته اړوو. هغه برخې چې کمزوري دي هغه تقویه کړو او کومې برخې چې تقویه دي هغې وړتیا نور هم پورته کړو. ځکه چې تېر کال مونږ د دې نه تجربه لرو، د هلمند قلعه اردو مونږ د سره ورغوله، سږ کال یې مونږ نتیجه هم واخیسته. نو په پسرلي کې په یو ښه قوت مونږ کولی شو چې معرفي ته شامل شو. که چېرې جګړه دوام کوي، خدای وکړي چې دوام ونه کړي، که جګړه دوام کوي نو مونږ به په یو ښه قوت او په نوي روح او په نوي مورال سره جګړې ته داخلیږو او دا ډېر تاثیر لري د جګړې په ډګر کې.
د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیر هیله مند دی چې د ژمي تر پایه به افغان ځواکونه دومره پیاوړي شوي وي چې د جګړې په بل موسم کې به د دولت مخالف وسلوالو فعالیتونه خورا زیات د ده په وینا راکم شي. له یوې خبرتیا وروسته د کونړ په څوکۍ ولسوالۍ کې د بې پیلوټ الوتکو د برید په ترڅ کې د ملکي تلفاتو په اړه ضد او نقیض راپورونه لرو. چارواکي وایي چې دایشیان وژل شوي دي او داسې خبرونه هم لرو چې هلته ملکیان وژل شوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د کونړ څوکۍ ولسوالۍ په دیوګل دره کې تیر ورځ د نړیوالو ځواکونو د بې پیلوټ الوتکو په بریدونو کې تر لسو ډیر کسان وژل شوي دي. قومندانی وای ټول وژل شوی دای شاندې خلصي می وطن ازادي رادیو ته ویل دي چې په دې حمله کې ملکیان وژل شوی دي. په دې اړه کونړ د ازادي رادیو خبريال روحلان وری راپور لري.
د کونړم نی قومندان پاسوال جمعه ګل همت ازادي رادیو ته ویل د پنځشنبه ورځې مازیګر مهال د نړیوالو ځواکونو بي پيلوټ الوتکو د څوکۍ ولسوالۍ د دیوګل درې د بدګوړ په سیمه کې د اسلامي دولت یا داعش وسلوالو یو مرکز په نخه کړي او په کې شل تنه وژلي دي.
په دیوګل دره کې د داعشي توریستانو یو ډیر مهم قرارګاه و. داعشي توریستانو غوښتل چې د دې قرارګاه د طریقې د مزار درې ته خپل تخریبي فعالیتونه وغځوي چې دلته دوی یو ډیر قوي جلسه درلوده، شورا درلوده او په دې شورا باندې ماسک قوایي برید ترسره شوی چې د لنده په مشرۍ لاندې د داعشي توریستانو یو قومندان شل نفر ورسره نور ټول مسره افراد هغوی کې سکله او خیفه سله هم د دوی ډاکتر هم تخریب شوی ده.
خو د بدګوړ یو اوسیدونکی او د ولسوالۍ شورا غړي مولوی احمد ازادي راډیو ته وویل په سیمه کې بي پيلوټ الوتکو دوه بریدونه کړي چې پکې د یو ماشوم په ګډون 15 ولسی وګړي وژلي او یو ټپي شوی دی.
یو ماشوم چې څه وخت د زنانه د کور نه وځي او تختی په داله کې پاتې شو او هغه نو د کړې و تاسو څنګه راته زنګ وو چې هغه ماشوم پکې بي خصه و دی. زخمی پکې یو د تیر لاس ته زخمی ده، سرګیر ده، زخمی ده. شهیدانو چې دغه ماشوم ورسره شي نو بیا ځلک دي او دغه ماشوم نه علاوه څورلک نه ځانه پکې نشته.
په ولسی جرګه کې د کونړ استازي او د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکي مولوی شهزاده شاهد هم ازادي راډیو ته وویل چې په هوایي بریدونو کې وژل شوي ټول عام خلک دي.
څورلس کسان تشخیص شوي دي او ډېر درنه پیښه وه. نو خلک هغه ځای ډېر ډېر نه دي جوړ شوی چېره دونه دقیق وګوري چې ښځه چېرته لګېدلې ده یا ماشوم دی یا څوک خاورو لاندې دی یا څنګه دی.
هغه وایي له دې وړاندې په یاد کلي کې یوه غټه جرګه هم شوې وه.
دوی شک کړی چا باندې دلته څوک مخکې دا جرګه وه او کوم واده هلته بانډه کې دی که نه، او دې نه مخکې چا باندې شک کړی یا څوک مطلوب وي او دلته ای بیا پتلې یا پورو مرور شوی که نه. او دا خلک چې دي دا مجید کور او دا تورخان او د دار ورځ دلته ولسوالۍ کې مې او سینګرتوب کې مې او د دې درې مسائلو کې حکومت سره تګ را تګ هم کوي، هیڅ خبره نشته.
خو قومندان وایي چې وژل شوي کسان ټول داعش پورې تړاو لري او غونډه یې هم د دې لپاره کړې وه چې څو د کونړ جلال آباد لوی لاره کې د خندونو پیدا کولو د پاره کومه پریکړه وکړي.
کامل اند د اقات خلیل خبره ده. یو نفر په ملکی هم په دې کې نه دی وجه شوی. ټول مساله کستان دي مزد دوی ټول هغه مسانه د فلات پلاس لرو چې دا د رئیس تورستان مهمه قرارګاوه او د مختلف ولایتو څخه دلته افراد اشخاص تربیه کېدل. خصوصا په دې او اخرو کې دې قرارګاه په دې متخه کې د داعش تورستان یو غټ پلان دا و چې دوی د کونړ او ننګرهار لوی لاره د مزار د درې د نورګل وسالی په منځ او د څوکۍ په منځ په ساحه کې د ترافیک پر مخ منځوره کې او دا لار د خلکو ته مزاحمت ایجاد کړي چې الحمدلله د دوی دفتران چم شوی دي.
تر اوسه د دولت وسلوالو مخالفو ډلو د یادو بریدونو په اړه څه نه دي ویلي.
د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ په دیواګل درې کې څوک وژل شوی دی. په کابل کې د ازادي راډیو خبریالې ناجي صاحبي موضوع د دفاع وزارت لویان جنرال دولت وزیري سره شریکه کړې ده. جنرال وزیري وویل
کونړ ولایت څوکۍ په ولسوالۍ کې چې کوم عملیات شوي دي د مطبوعاتو نه واورېدل چې هلته ملکي کسان ته تلفات رسېدلي دي. د دې په هکله د دفاع وزارت تحقیق کوي چې اصلي مسله چیرې ده. که چیرې معلوم شي چې ملکي تلفات منځته شوي وي موږ به د مطبوعاتو سره د خلکو سره بیا شریک کړو. د دې لپاره تحقیقات روان دي.
جنرال دولت وزیری وو وړاندې د ازادي راډیو نه د افغانستان په اړه نور مطالب هم اوریدل شي. خو په یوه خبرتیا پسې یو نړیواله مسله راخلو.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
تمه ده چې نن شپه د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د ایران په اړه د خپل هیواد نوې ستراتیژي اعلان کړي. ډونالد ټرمپ د ایران او 15+1 اټومي قدرتونو ترمنځ د اټومي تړون په اړه خپل پریکړه واوروي. صفی الله سنګزی په دې اړه راپور لري.
تمه ده د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ به د ایران په اړه تر پخوا هم یوه سخته ستراتیژي اعلان کړي. د فرانسې خبري اژانس لیکلي ټرمپ که څه هم د ایران د مخ پر وده قدرت د ارزونې په هدف سخته ستراتیژي اعلانوي خو له اټومي تړون د وتلو نیت نه لري او نه هم د ایران د سپاهي پاسداران ډله د یو تروریستي سازمان په توګه اعلانوي. ټرمپ به نن د امریکا په وخت د غرمې 15:01 چې په ایران کې به د شپې شاوخوا 9 وي په یوې پراخې وینا کې د ایران په اړه ټولو مسایلو ته اشاره وکړي. چارواکو د نوم د نه اخیستلو په شرط ویلي ټرمپ به دا اعلان وکړي چې له ایران سره 2015 کال اټومي تړون د امریکا د ملي امنیت په ګټه نه دی او تهران هم دا تړون د بالستیک میزایلو په پراخولو او په منځني ختیځ کې لانجو ته په لمن وهلو نقص کړی دی. ولسمشر ټرمپ د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د سپتمبر 19 وویل له ایران سره اټومي تړون د امریکا په تاریخ کې شرمون کې تړون دی. له ایران سره اټومي تړون د امریکا متحده ایالاتونو یو تر ټولو خراب او یو ارخیز تړون دی. دا تړون په حقیقت کې یو شرمون کې تړون دی.
That deal is an embarrassment to the United States.
له ایران سره د امریکا متحده ایالاتونو، بریتانیا، چین، فرانسې، جرمنی او روسیې اټومي تړون د 2015 کال په جولای کې ورسته شو چې په اساس یې په ایران بندیزونه لري کیږي او دا هیواد هم د یورانیمو له بډایه کولو لاس اخلي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ دا تمه هم کیږي چې هغه به نه یوازې له نړۍ سره د ایران په اټومي لانجې بلکې د ایران په نورو اړیکو او داخلي سیاستونو هم وغږیږي. ایران په منځني ختیځ کې د سوریې د شخړې او د لبنان د حزب الله ډلې او ځینو نورو ګروپونو په ملاتړ تورن دی. ولسمشر ټرمپ د ایران په حکومت هم انتخاب کړی او ویلي دي چې د خلکو حقونه تر پښو لاندې کړي. رسنیو رپورټ ورکړی چې ولسمشر ټرمپ په مستقیمه توګه له اټومي تړون د وتلو پریکړه نه اعلانوي بلکې احتمال شته چې له دې تړون سره د ایران د سم مختتلو په اړه د عدم تایید پریکړه وکړي. له دې سره به د امریکا کانګرس ته 14 ورځې وخت ورکړل شي چې په تهران د بندیزونو د بیا لګولو تصمیم اعلان کړي. خو اخوا د ملګرو ملتونو څارونکو ویلي ایران له تخنیکي پلوه له اټومي تړون سره سم عمل کړی دی. په خپله د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي امریکا په دې سخت دریز له ټولې نړۍ سره په مخالفت کې ده. هغه د ملګرو ملتونو د 2020 عمومي اسامبلې ترڅنګ په نیویارک کې رسنیو ته وویل چې که امریکا له دې تړون ووځي ایران به هم بالمثل اقدام وکړي.
په راپور کې مو واورېدل چې د ایران د اټومي تړون په اړه به د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ نن شپه وینا وکړي او خپل ستراتیژي به د ایران په اړه اعلان کړي. بل لور ته د امریکا او د افغانستان د بل ګاونډي پاکستان په اړه یو مطلب. پاکستاني چارواکو د پنځشنبه پورس د هغې بهرنۍ کورنۍ د ژغورلو اعلان وکړ چې شاوخوا 15 کاله وړاندې حقاني شبکې تښتولې وه. د پاکستان پوځ وایي دا کورنۍ د چهارشنبه پورس په کورمه ایجنسۍ کې د امریکا د استخباراتو د معلوماتو پر بنسټ له تښتونکو وژغورله. امریکایي کاتلین کولمن د هغې کاناډایي خاوند جوشوا بویل په افغانستان کې اختطاف شوي وو. د دې جوړې درې ماشومان د بند په موده کې زیشیتلې دي. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور وړاندې کوي.
د وسلوالو په بند کې د څه د پاسه 15 کلونو له تیرولو وروسته دا بهرنۍ کورنۍ د چهارشنبه په ورځ د پاکستان په قبایلي سیمه کورمه ایجنسۍ کې وژغورل شوه. د پاکستان پوځ وایي دوی د امریکا د استخباراتو په مرسته چې له افغانستان څخه کورمه ته د دې کورنۍ د انتقالونکو خوځښت څاره عملیات وکړل او د 15 غړو دا کورنۍ آزاد کړه. وسلوالو په 2012 کال کې امریکایي میرمن کاتلین کولمن او د هغې کاناډایي خاوند جوشوا بویل په افغانستان کې تښتولی وو. د دې جوړې درې ماشومان د څه د پاسه 50 کلونو په بند کې نړۍ ته راغلي دي. میرمن کولمن او خاوند بویل د څه لپاره افغانستان ته ورغلي وو تر اوسه دا په دقیقه توګه معلومه نه ده چې دې جوړې په څه هدف افغانستان ته سفر کړی و. خو د میرمن کولمن ملګری سارا فلوټ یورک ډیلی ریکارډ ورځپاڼې ته ویلي میرمن کولمن او خاوند یې اصلا افغانستان ته د تګ اراده نه درلوده. د کولمن پلار بیا دې ورځپاڼې ته ویلي چې لورې او خاوند یې په منځنۍ آسیا کې و او دغلته له داسې کسانو سره آشنا شوي و چې د افغانستان بړۍ ډېرې کیسې کولې. کاتلین کولمن او خاوند یې جوشوا بویل د چا لخوا تښتول شوي وو؟ اسوسییټډ پریس اژانس وی حقانی شبکې دا کورنۍ څه د پاسه 15 کال وړاندې کابل ښار ته نږدې تښتولې وه. افغان حکومت او امریکا حقانی شبکه پر افغان او بهرنیو ځواکونو او اهدافو د ډلیزو او خونړیو بریدونو مسؤوله بولي. کابل او واشنگتن دواړه ټینګار کوي چې د پاکستان استخبارات یا ISI له حقانی شبکې سره اړیکه لري او د ډلې ته په آزاد توګه د فعالیت زمینه برابره کړې ده. میرمن کولمن خاوند بویل او درې ماشومان یې څرنګه د وسلوالو له بنده خوش شول؟ پاکستانی کمانډو ځواکونو ویل د امریکا د استخباراتي معلوماتو پر اساس د چهارشنبه پورس هغه مهال د دې کورنۍ د ژغورلو لپاره عملیات وکړل چې تښتونکو له افغانستان څخه قبایلي سیمې کرمې ته انتقالول. د جوشوا بویل پلار رسنیو ته ویلي وسلوالو دا کورنۍ د یو موټر په ټول بکس کې بنده کړې وه او پر تښتونکو د پاکستانی ځواکونو د حملې پر مهال وژغورل شول. پاکستانی ځواکونه وایي تښتونکي د دوی په عملیاتو کې وژل شوي دي. د کاناډا حکومت ویلي د دې کورنۍ د خلاصون په بدل کې وسلوالو ته پیسې نه دي ورکړل شوي. د وسلوالو له منګولو څخه تر خوشي کېدو وروسته میرمن کولمن خاوند بویل او د بند په موده کې پیدا شوي درې واړه ماشومان د یوې هلیکوپتر په واسطه له کرمې ایجنسۍ څخه په اسلام آباد کې د امریکا سفارت ته یوړل شول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو په منځنۍ څپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوریدل شي او په همدې څپو د ماښام له وو د سهار تر وو بجو پوری آشنا راډیو خبري شي. د انټرنیټ په مرسته څنګه کوټه رڼاولای شو؟ له اسمت څاروانه اور
د ګروپونو یا څراغونو یوې جوړونکې کمپنۍ د رڼا یو نوی سیستم جوړ کړی چې په هغه کې د کورونو او خونو د رڼولو لپاره به له دې ایسته له ګروپ یا څراغه کار نه اخیستل کیږي. په دې سیستم کې له وای فای سره د وسلېدو له لارې په بی سیم ډول له ځیرک یا سمارټ رڼا کار اخیستل کیږي. دا سیستم د کور او خونې د ښکلا له زیاتېدو سره مرسته کوي او د کور په ډیکوریشن کې ورڅخه ګټه اخیستل کیدی شي. دا سیستم LIFX ټایل نومیږي او د دیوال د رڼا نری وړانګي چې له دې لارې په کور کې خپریږي ځانګړې ښکلا رامنځته کوي. د رڼا دا سیستم ډیر تر ډیره 14 میلیونه رنگونه تولیدوي. د دې سیستم رڼاوي په 100 جلا ځایونو کې په جلا رنگونه ویشل کیږي. LIFX ټایل سیستم د آیفون او نورو اندروید لرونکو موبایلونو او وینډوز لاسلس سیستمونو سره سمون خوري. اوسنۍ بیه $200 ایښودل شوې ده.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د FM په 3.5 اوریدل شي. روانه اونۍ د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د دې لپاره چې د افغانستان لانجه هوار شي نو په کار ده چې یو جرګه راوغوښتل شي او په دې جرګې کې طالبانو ته هم بلنه ورکړل شي چې ګډون وکړي او ترڅو د سولې له لارې د افغانستان قضیه هوار شي. د حامد کرزي د دې څرګندونو په اړه د ازادي راډیو د دوو اوریدونکو څرګندونې.
د ازادۍ پر چپو
پیغام دا دی دا کړی ښه محترم پیشنیا جه کړی چې لوی جرګه را وغوښته سي. محترم ته خو بالا په حکومت کې هم نه پردام ملکو دي بوج را وځي او دي تکلیف را وځي چې مصرفونه دي پکې او بل طالبان سره چې موږ سوله نه کوو موږ خبرو ته نه کښې نو طالبان کله خبرو کښېني ورور دغه ګټې په دې جنګ کښې دي دا ګټې بیا د دوی د لاسه وځي بیا د سولې ته هېڅ کله نه کښېني.
سلامونه او نیکې هیلې
زه د یو افغان په ټول ملت څخه هیله کوم د ملي ګټو د ساتلو په خاطر د حامد کرزي تر شا ودرېږو او خپل هیواد د شرق او غرب ترمنځ رقابت میدان ونه ګرځوو.
دا ازادي راډیو د دوه اوریدونکو څرګندونې مو اوریدي. په روانه خبرونه کې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د ازادي راډیو د اوریدونکو ګڼ پیغامونه له تاسو سره شریکوو. البته لنډ خبرونه هم وړاندې لرو. تر لنډو خبرونو وروسته به بیا واوري چې د ناروې حکومت لخوا د ډیپورټ له خطر سره د مخامخ شوي افغان کورنۍ شخص له هم نه دی اوریدل شوی. ناروې طیبه عباسي او د کورنۍ نورو غړو ته په دغه هیواد کې له 50 کلونو وروسته د وتلو امر کړی دی. په دې اړه وړاندې تفصیل درکوو. خو اوس لنډ خبرونه له سالی محمد سالی څخه.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د جګړې په ډګر کې د افغان ځواکونو د کوچنیو کنډکونو په سطحه د امریکایي سلاکارانو ګډون د عمل په ډګر کې مثبتې اغیزې لرلې دي. د منځني ختیځ لپاره د امریکا د پوځ د مرکزي قرارګاه قمندان پرون وویل چې امریکایي سلاکارانو د افغان ځواکونو له کوچنیو کنډکونو سره کار پیل کړی دی. د ملي اردو چارواکي وایي د کندهار غورک ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو له موجودیت څخه تصفیه سوه. له کندهار د 215 اتل قلو اردو نن په یو اعلامیه کې ویلي چې دغه ولسوالۍ د اتل پنوم د پوځي عملیاتو په نتیجه کې تصفیه سوې ده. بلخوا د کونړ امنیتي چارواکي وایي د بهرنیو ځواکونو په هوایي بریدونو کې د داعش تر 20 ډیر وسلوال وژل سوي. امنیه قمندان ازادي راډیو ته ویلي دغه حملې پرون په څوکۍ ولسوالۍ کې سوي. د ننګرهار چارواکي وایي له پرون راهیسې په دریو ولسوالیو حسکمینه غنیخیلو او سره رود کې د وروستیو پیښو له کبله 24 دوله ضد وسلوال او درې ملکیان وژل سوي دي. د افغانستان د پوهنې وزارت تمه شي چې په یوه میاشت کې به 8000 تازه ښوونکي وګمارل سي. د پاکستان یو محکمې پر پخواني صدر اعظم نواز شریف د هغه پر لور او زوم د لګیدلو تورونو د څېړنې بهیر وزنداوه. دغه بهیر د شریف د پلویانو او پولیسو ترمنځ د خوډب له کبله نن وزنډول سو. تمه ده د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه څه په وړاندې د شدیدو اقداماتو غوښتنه وکړي چې د په منځني ختیځ کې د ایران تهاجم بللی دی. امریکایي چارواکو پرون رسنیو ته ویلي چې ښاغلی ټرمپ به ښایي په هغه وینا کې چې نن یې کوي د غوښتنه وکړي. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هیواد لیواله دی چې له روسیې د میزایلو نورې دفاعي دستګاوې هم چې لا د جوړېدو په حال کې دي ترلاسه کړي.
د افغانستان په جګړه کې د ماشومانو د تلفاتو په اړه وړاندې د افغان چارواکو او د بشري حقونو د مدافعانو څرګندونې په یو تفصیلي راپور کې اوریدل شي. خو اوس په ناروې ته مخه کړو. د ناروې حکومت لخوا د ډیپورټ له خطر سره د مخامخ شوي افغان کورنۍ ژغ لا هم نه دی اوریدل شوی. ناروې طیبه عباسي او د کورنۍ نورو غړو ته په دغه هیواد کې 45 کلونو وروسته هلته اوسېدل د وتلو امر کړی دی. طیبه عباسی وایي د ناروې د دې پریکړې په عکس العمل کې اعتراض کړی دی چې ګڼو نارویژیانو یې کلک ملاتړ کړی دی. په دې اړه راپور له صفی الله ستانکزي څخه.
طیبه عباسی چې له خپلې کورنۍ سره له 50 کلونو راهیسې په ناروې کې اوسي د ناروې لخوا ورته له دې هیواده د وتلو امر شوی دی. پیغله عباسی د اکتوبر په دریمه د ناروې په ترونټایم ښار کې یو پراخه اعتراضیه غونډه رهبری کړه او د ناروې دا پریکړه یې وننګوله. هغې د جمعې په ورځ یو ځل بیا په پخواني دریځ ټینګار وکړ او له ناروې د کډوالو په اړه د پریکړې په سر بیا کتنه وغوښته.
زما شعار دا و چې د ناروې دولت او خلک وپوهوو چې زه او ورونه مې یوازې کډوال نه یو، بلکې اوس موږ د دې ټولنې یو برخه ګرځېدلی یو. مکتب ته لارو، ژبه مو زده کړه. زما هدف هم دا و زمونږ غږ دی هغو لکونه افغان کډوالو غږ دی چې په همدې خطر کې ژوند کوي. هغه خطر چې نن دیپورت کیږو سبا دیپورت کیږو، مونږ یوازې د کډوال په توګه نه یو راغلی، بلکې د یو انسان په توګه مو دلته پناه راوړی.
طیبه عباسی د اکتوبر په دریمه په اعتراضیه غونډه کې ځینې مهم مسایل یاد کړل. هغې په ایران کې د څو کلونو ژوند ته اشاره وکړه او ویې ویل د ایراني نجونو او هلکانو په څیر افغان نجونو او هلکانو ښوونځي او نورو لومړنیو خدماتو ته لاسرسی نه درلود. طیبه کابل هم ځان او ورونو ته ناامن بولي او وایي سخته ده هغه ځای ته په زور ولیږل شو چې امنیت نه لري او پکې نه یې اوسېدلي. طیبه عباسی ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د ناروې حکومت په رسمي توګه د دوی خبرو ته مثبت ځواب نه دی ورکړی.
تر اوسه مو لدې اعتراض ورسته کوم نوې خبره نه دی اوریدلې. البته په نارویجی خبری شبکو کې د دې اعتراض په اړه زیاته توجه شوې ده. مونږ له لرو چې دا له مونږ سره لکه مرسته وکړای شي.
د اکتوبر په درېمه د طیبه عباسي اعتراضي غونډې او خبرو یې د کډوالو په اړه د ډیرو لویدیځوالو نظر جلب کړ. د اروپایي ټولنې د شمیرو له مخې د هغو لکونو افغان کډوالو له ډلې چې اروپایي ټولنې او نورو هیوادونو ته کډوال شوي دي زرګونه کسان بیرته افغانستان ته لیږل کیږي. له دې ډلې د 2015 تر 2016 کال پورې د ریپورټ شویو کسانو شمیر له 3290 کسانو نه درې چنده یعنی 9460 ته لوړ شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي زرګونه افغانان په داسې حال کې افغانستان ته په زور لیږل کیږي چې د یوناما د شمیرو له مخې افغانستان د 2016 او 2018 کلونو ترمنځ د ملکیانو تر ټولو زیاته مرګ ژوبله لیدلې ده. د سازمان ویلي د هغو کسانو له ډلې چې افغانستان ته لیږل شوي ځینې په بمی چاودنو او حملو کې وژل شوي او ټپیان دي او ځینې په سخته ویره کې ژوند کوي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان په جګړه کې د ماشومانو د تلفاتو په اړه وړاندې په تفصیل اوریدل شي. خو سم د ماشومانو په ارتباط یو مطلب لرو. په داسې حال کې چې په بډای هیوادونو کې په ماشومانو کې د چاغښت اندازه زیاته شوې، یوه څېړنه شي چې مخ پر ودې هیوادونو کې ماشومانو په غیر صحیح توګه وزن اخیستی دی. خو افغانستان لا هم د هغه هیوادونو په ډله کې دی چې چیرته لږ وزن ماشومان زیات دي. د دې څېړنې له جزئیاتو مو اجمل ان خبروي.
د ماشومانو د وزن په اړه د برتانیا او د نړیوال روغتیایي سازمان ساینس پوهانو په ګډه راټول شوي معلومات ارزولي. دوی وایي که څه هم په نړۍ کې لا هم د هغو ماشومانو شمیر چې وزن یې له نورمال حالت کم دی د هغو په مقایسه چې چاغ دی زیات دی. خو د څېړونکو په وینا که د نړۍ په ماشومانو کې د چاغښت ستونزه همداسې دوام وکړي تر 2022 میلادي کال پورې به په نړۍ کې د کم وزنو ماشومانو پر ځای د چاغو ماشومانو شمیر زیات شي. د دې څېړنې لپاره برتانوي او د روغتیا د نړیوال سازمان ساینس پوهانو 2400 هغه څېړنې ارزولي چې پکې د شاوخوا 2.5 میلیونو هغو ماشومانو وزن او قد چې عمرونه یې له 15 تر 19 کلونو دي څارل شوي دي. څېړونکي اټکل کوي چې د پرمختللو هیوادونو په ماشومانو او تنکیو ځوانانو کې د چاغښت اندازه په برتانیا کې 10% او په امریکا کې 40% پاتې ده. د دې څېړنې یو لیکوال او د لندن د امپیریال کالج څېړونکي مجید عزتی ویلي دا موندنې ښیي چې په ماشومانو کې د چاغښت په وړاندې باید یو څه وشي. نوموړي ویلي دا فیصدي اوس هم ډېره لوړه ده او موږ نه غواړو چې همداسې لوړه پاتې شي، بلکې د پرمختللو هیوادونو په ماشومانو کې باید د چاغښت اندازه راکمه شي. عزتی او ملګرو یې په خپله دې څېړنه کې همدارنګه معلومه کړې چې د آسیا، شمالي افریقا او منځني ختیځ په ځینو هیوادونو کې هم د چاغښت اندازه لوړېږي. دا څېړنه وایي چې په ټوله نړۍ کې ماشومانو کې د چاغښت اندازه چې په 1950 میلادي کال کې په سلو کې یو اټکل شوې وه اوس پورته شوې. دا مهال د نړۍ په سطح په نجونو کې په سلو کې شپږ او په هلکانو کې په سلو کې اته ماشومان چاغ دي. تیر کال د تر ټولو ډیر وزن لرونکي ماشومان په ناورو د مایکرونیزیا په کوک ټاپوګانو او جنوبي آرام سمندر په پالو ټاپوګانو کې وو. بلخوا تر ټولو د کم وزن لرونکي ماشومان په پاکستان، بنګلاديش، هندوستان او افغانستان کې وو. څېړنه وایي د جنوبي اسیا په دې هیوادونو کې شاوخوا 40% کې نجونې او 28% کې هلکان کم او یا ډیر کم وزن لري چې دوی یې د میکروبي ناروغیو په وړاندې کم مقاومت کړي دي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون او په دې هیواد کې د ماشومانو د ملاتړ ټولنې په جګړه کې د ماشومانو د مرجوب له مهم سبب د استوګنې په سیمو کې د شکیلو خواو ترمنځ نښتې او پر یو بل بریدونه بولي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتو د ماشومانو او وسلوالو شخړو په اړه په یو وروستي راپور کې ویلي دي چې په 2016 میلادي کال کې په افغانستان کې جربې تر بل هر هیواد د زیاتو ماشومانو ژوند اخیستی دی. په افغانستان کې د ماشومانو د مرجوب لپاره مرزی احمدزی دا تفصیلي راپور لري.
د جګړې دوام، شخړې په جګړو کې له ماشومانو څخه استفاده، د کورنۍ اقتصادي کمزورتیا او د ماشومانو وضعیت د حکومت لخوا نه پاملرنه په افغانستان کې د ماشومانو د تلفاتو د زیاتېدو اصلي عوامل بلل کیږي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون ویان بلال صدیقی ازادي راډیو ته ویل چې په هیواد کې د ماشومانو د مرګ شوب له شمیر ورځ تر بلې د زیاتېدو په حال کې دی. ښاغلي صدیقی په هیواد کې هغه عوامل چې د ماشومانو د مرګ شوب له سبب کیږي داسې بیان کړل.
په افغانستان کې جګړې او شخړې د ماشومانو د وژنې اصلي عوامل دي. انتحاري حملې، د سړک د غاړې ماینونه، مستقیمه جګړه او هغه شخړې چې په کلیو او کورونو کې کیږي ماشومان یې قربانیان دي.
نوموړي زیاته کړه چې تیر کال د دوی ارقام ښیي چې څه باندې 3000 ماشومانو ته مرګ ژوبله اوښتي. دغه راز ښاغلی صدیقي زیاتوي چې په روان کال کې د دوی لومړنی شمیرو له مخې د ماشومانو مرګ ژوبله ډېره شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سازمان تېر اونۍ په خپل وروستي راپور کې ویلي، تیر کال د جګړو پر مهال د ماشومانو ډېره برخه مرګ ژوبله له افغانستان څخه ده. ملګرو ملتونو د ماشومانو او وسلوالو نښتو په نوم په خپل تازه راپور کې ویلي چې په 2016 میلادي کال کې د ماشومانو د تلفاتو شمیر له 3500 څخه پورته و. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګودرس د تېرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ د دغه راپور د خپرولو پر وخت ویل چې تېر کال په یمن، سوریې، کانګو او افغانستان کې د جګړو او وسلوالو نښتو له امله له 3000 څخه زیاتو ماشومانو ته مرګ ژوبله اوښتې، چې د نوموړي په خبره د دغې مرګ ژوبلې لویه برخه 512 ماشومان له افغانستان څخه دي. د ملګرو ملتونو په راپور کې راغلي چې د افراطي ډلو طالبانو، داعش، الشباب او بوکو حرام ډلې لخوا تېر کال د ماشومانو د حقونو څخه د سرغړونې پیښې له 6200 څخه زیاتې وې. په عین حال کې په افغانستان کې د ماشومانو څخه د ملاتړ نړیواله موسسه یا سیف د چلډرین په هیواد کې د ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ بولي او زیاتوي چې په زیاتو مواردو کې حکومت او وسلوال مخالفین له ماشومانو څخه په خپلو لیکو کې استفاده کوي. د دغې موسسې د عامه اړیکو مسؤلې مریم عطایي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ماشومانو د حقونو سرغړونو پیښو ته اشاره وکړه او زیاته کړه داسې اسناد او شواهد موجود دي چې په افغانستان کې ماشومان په جګړو کې د ښکېلو غاړو لخوا استخدام کیږي. نوموړي وایي په کورنۍ کې کمزوری اقتصاد او په افغانستان کې ټولنیز وضعیت او د سیاسي ثبات نشتون د هغه عوامل دي چې ډیری ماشومان د خطر له مرض سره مخامخ کړي. اغلی عطایي وایي چې یو شمیر کورنۍ د اقتصادي ستونزو د رفع کولو لپاره خپل ماشومان د کار کولو لپاره سړکونو ته لیږي، چې په ځینو مواردو کې د حکومت وسلوالې ډلې له دغه وضعیت څخه ګټه پورته کوي او هغوی په خپلو لیکو کې جذبوي. دغې موسسې پر حکومت هم انتقاد وکړ چې د ماشومانو وضعیت ته توجه نه کوي او دغه راز د حکومت د جګړو له ښکېلو غاړو څخه یې وغوښتل چې په خپلو لیکو کې د ماشومانو له استخدام څخه مخنیوی وکړي او هغوی د جګړو لیکو ته ونه لیږي. خو د دفاع وزارت وایي دولت وزیر دغه مسله ردوي او ټینګار کوي چې د ملي اردو په لیکو کې هغه کسان په دندو ګمارل کیږي چې له 13 کلونو څخه یې عمر لوړ وي او د یو شمېر ضمانتونو په بدل کې نیول کیږي. ښاغلي وزیر وویل هر هغه څوک چې په دې اړه اسناد او شواهد لري هغه باید له دفاع وزارت سره شریک کړي. په جنګي ډلو کې د ماشومانو په دندو ګمارل او د هغوی مرګ ژوبله د هغه موارد دي چې تېرو کلونو کې هم په دې اړه انتقادونه ول چې د بیلابیلو بنسټونو لخوا په افغانستان کې د ماشومانو د حقونو د سرغړونې په اړه راپورونه خپاره شوي دي. په عین حال کې د ولسي جرګې ځینې استازي د ماشومانو د حقونو د سرغړونو د پیښو په اړه اندېښنه لري. دو تنو وکیلانو رمضان بشردوست او غلام فاروق مجرو په دې اړه وویل
په کومو سیمو کې چې حملې ترسره کیږي هلته ماشومان تېښته نشي کولی او ځان نشي ژغورلی، او کومې حملې چې په کورونو کېږي د قربانیانو زیاته برخه یې ماشومان وي. دا هغه کسان دي چې د هیواد راتلونکی په دوی پورې تړلی ده او له ماشومانو څخه باید سمه ساتنه وشي. خو له بده مرغه افغان حکومت تر دې دمه نه دی توانېدلی چې په دې برخه کې کومه لاسته راوړنه ولري.
په وروستیو څو لسیزو کې افغانستان د جګړو او ناامنیو شاهد دی. اوس هم د هیواد په ځینو ولایتونو کې لکه هلمند، ننګرهار، فاریاب، هلمند او کندز کې ناامنۍ دي چې د دغو ولایتونو ځینو اوسیدونکو په جګړو کې خپل ماشومان هم له لاسه ورکړي. د ننګرهار او کندز دو تنو اوسیدونکو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په ختیځه سیمه کې په جګړو کې ماشومان وژل کیږي. دا په دې خاطر وژل کیږي چې کله ورته وسلوال مخالفین پام نه کوي او کله ورته وسلوال ځواکونه. نو د دواړو لورو څخه همدا تقاضا ده چې دغه ته پاملرنه وکړي.
ماشومان په کورونو کې دي او یا هم په کوڅه کې ساتیری کوي چې له بده مرغه د هوان مرمیو یا سپکو وسلو ښکار کیږي چې له امله یې ماشومانو ته مرګ ژوبله اوړي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له ماشومانو څخه د ملاتړ اداره او د ولسي جرګې ځینې استازي له حکومت څخه غواړي څو د ماشومانو د ملاتړ په هدف ګټور پروګرامونه عملي کړي، څو په هیواد کې د ماشومانو د مرګ ژوبلې له زیاتوالي نه مخنیوی وشي. په عین حال کې د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې حکومت تل د ماشومانو حقونو ته توجه کړي او اوس هم د ماشومانو د ملاتړ او د هغوی له حقونو څخه د دفاع په خاطر هڅې روانې دي. د جمهوري ریاست د وین مرستیال دواخان مینهپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ماشومان په دې هیواد راتلونکی جوړوي او د دې هیواد راتلونکی په دوی پورې اړه لري. حکومت ټولو ادارو ته جدي هدایت ورکړل شوی دی ترڅو د ماشومانو د ژوند د ښه والي لپاره مناسبې برنامې جوړ کړي، د هغوی د ژوند د خوندیتوب لپاره، د هغوی د تعلیم لپاره او د هغوی د سیاحت په برخه کې هر اداره پر خپل ځای باندې د اقداماتو مسؤلیت لري.
د ماشومانو د حقونو د برخې ځینې کارپوهان کسم د ملي وحدت حکومت هڅې د ماشومانو څخه د ملاتړ په خاطر ستایي، خو ټینګار کوي چې باید دغه مسله جدي ونیول شي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د ماشومانو د برخې پخوانی مسؤول او کارپو عبدالله عابد وایي چې افغان حکومت باید د ماشومانو څخه د ملاتړ په خاطر ځانګړې بودیجه تخصیص کړي او په زمن کې هغه قوانین چې د ماشومانو د ژوند د هوساینې لپاره جوړ شوي هغه په سم ډول عملي کړي.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه او نیک هیلې ومني. په نننۍ خبرونه کې مو د افغانستان د کوچیانو ستونزه راخېسته ده چې د افغانستان په بیلابیل ولایتونو او سیمو کې له ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه د افغانستان د کوچیانو چارو د سمبالولو د خپلواکې ادارې مشر دلاور فیضان سره مو هم په دې اړه خبرې کړې دي. د همدې مرکې په سر کې به د څو تنو کوچیانو ستونزې په ګډه سره وورو. بیا به ښاغلي فیضان ته ورسو.
افغانستان پاکستان رامنی تباہی سر مختی مرزو نے چارا چاہیے آئندہ جو کوچیان وشتمنی بم للہ صلی اللہ علیہ وسلم بالآخر جو افغانستان جو وشتمنی بم للہ صلی اللہ علیہ وسلم.
السلام علیکم، محمد گول نیازی زابل ولایت تد شاجیل و رسوالی سخالی کتنگوام دغا موگ دلتا یو طالب براغلی دادی وی کوچی دا کسوف دا اوز موږ د غسکر نه پرېږدي په بازار کې دا کوچانو ته چاپېړې خپلي وایي اوس د مور میندم راغلی دا ده نو موږ غریبان خلک یو دلته په ګنج کې یا په بلچ کې پسونه خرڅوو دی ته کوي نو موږ خو په زور له طالبانو سره دا خلک دروي نو موږ چې ټولو سره ودرېږو لاکه دی په بازار کې چې پاتې شي خو دا خلک مسلمانان مریضانی بازار جنگو نہ مغدیر پتنگ راغلی یو کنو خاطر لاو سو وشکالی دیج شای نست میگیم وگیری و نیک دوان جایی شو لاو زدن به بازار که اسکر نکرید.
الو سلام علیکم، تازه گل کوتای خبر کوم کابل ولایت حق جبار لسالینا. من دلتا مالداری لرو، مال مالداری دا ورسوگانی دیر تنگی سولی و دست و داگو که لنمی کری دنی وښنی یارا وخی زیرا ونه خې ځکه دی مونږ شو دا دنګي وای مکو ځکه کوچان دی جوړکې مونږ له رئیس جمهور نه دا غوښتنه چې مونږ دې هغه غمو خو دی دا خلک کا سیاسي ک لغنم خې ځو ک خې نه خې ځو ک شنه کې ک نشنه کې خو دوی کاری واځي کوچان دې ملک ورکې. وسلام.
السلام علیکم، زه شکر درې دې ول سوالی نه خبرې کوم. مونږ به کوچانی مونږ بلوم بیا زره جاته تو و سمال تم خل نه پریدي عبدل تم بدشت کې خل نه پریدي صاحب خلک به بنا به خطا پازابي ارز و ارز کو ارزم څوک نه اخلي حکومت را ته وای خرسي کوي مونږ د ټولو چارواکو نه دایله دا چې مونږ غم وخوري. والسلام.
زه پاینده محمد کوچل بریکاوله داسې نه خبرې کوم وروره، دغه پیغام د ازادۍ را دور ته زه پرېږدم چې دغه دشته کې للمې کرلي دي او للمې نه کېږي نه چېښتنې اجازه کوي باید چې اشرف غني صاحب اتان را ولېږي او په دې دشته وګرځېږي که نه کېږي اجازه دې وکړي چې کوچیان له ډېرو ستونزو سره مخ دي. والسلام.
السلام علیکم، دا د بلادی دامن د سوالی د کندا د ولایت خبره کوم.
بله فیضان صاحب، دوی شکایت مورد دی. بله دوی شکایت مورد دی، استاس جواب پرم.
او مردوی دی تردویونو دی ازاره اولونو ترسون جلری چی دهی پا مورد بانی منگا پا مرکزی افغانستان کم دی رجی ترسون جلرو واقعات دا ورد دی ودانی چی طولو واقعان ها رسون جلری کری دی چی منگو سلاس و گریوانی. البته جدی لپا رخفل رای که دی دولت یو نیک نیس لری او تو حکومم ورکری دی ترسو پوری پا دی مورد با انگا کارو کو و دریسادور جرسی منگو رسی دی پوری دی جای خلکو دی کوچان ترمنځ د ستونزې خلکو بیا هم د ترزینو مسله ده. ترزینو بیا د زراعت او مالداری د وزارت مربوط دي، ولې ما تاسو ته خبرې کړي ترزینو باید دوی هم له غاصبینو نه د وزارت داخلي په مرسته او خپله رئیسیت زموږ په مرسته باندې خلاص کړي او د اشیا کولو لپاره د زراعت وزارت مسؤلیت لري. نو موږ خو هم حکومت اداره کار مو سره کړی ده، خو بیا هم مونږ خپل د یو رئیس ساتنې زه هم ورنه راځي نه یم چې دا ستونزه رښتیا هم ډېره جدي ده، ولې کار مو ورته کړی انشاءالله ډېر زر به نتیجه ورکړي.
بله بیا هم د زابل ولایت څخه یو بل اورېدونکی دی.
زه عمر خان کوچی د زابل ولایت شریف آباد ولسوالۍ د راکېټ خبره کوم. کوچیان دا هیله لرو چې موږ مالونه د پکتر ناروغۍ د لاسه ډېر مسولو موږ ته د منلو وړ د ورسۍ واکسین د ورسۍ واکسین موږ ته د منلو وړ ده. موږ د یوې میاشتې مین په تمه ورته کښېناستو، موږ ته د کندهار ایواني ډاکترانو وویل اوس واکسین راځي تر ورسۍ اوس راځي هغه نه راغلی. بیا هم وروسته ترکي واکسین ولګول، ترکۍ واکسین سم د امتحان وړ نه ده. نو موږ دا هیله کوو د ولسمشر څخه چې موږ دا کوچیان خلک شو دا تا موږ ته کوم نظر اړولی د خالي هغه ورسۍ واکسین چې د پیسو په لاره کې راځي هغه لا موږ ته نه رارسېږي، نه راوړي څوک یې دا تجاران یې را راوړي څوک یې دا څرنګه حساب دی. او موږ دا هیله کوو د زمیندارو خلکو سره د انبارو د دې شیانو کومک کېږي، زموږ د مالدارانو سره د خالي د حیوانانو د دوا کومک نه کېږي. موږ دا هیله د ټولو مشرانو څخه کوو چې زموږ سره دا کومک وکړي. السلام
فیضان صاحب، د دوی مشکل د واکسین په برخه کې و؟
هو رښتیا هم په تېرو کلونو کې د واکسین سره موږ ډېر وا پرون ما جرګېټ کې زابل کې ما خپل د مالداری رئیس سره خبرې وکړې. هغوی موږ ته وویل چې موږ تقریبا د طاعون یو مرض ده، د هغه طاعون مرض لپاره موږ یو واري 8000 مالونو ته واکسین ورکړې. بیا موږ له 6000 ته ورکړو، بالاخره ما ورته دي ولې په دې چې بدبختانه دومره خبر به وکړم کله کله ادارې که نړیوالې ادارې وي او که وزارت وي دوی تر یو حده پورې واکسین لري او خلکو ته ورلېږي، ولې متاسفانه په لاره کې خلک یا د امنیت له وجې نه، یا نورو کسالت او تفلۍ له وجې نه خپل اصلي خلکو ته نه رسېږي. او دویم قدم کې د واکسینو وخت تېر وي، یا واکسین په خپل یو حرارت درجې کې ساتل کېږي، هغه حرارت درجه یې نه وي صحیح کنټرول شوي، حتی تر دې پورې چې هغه شخصي خلک چې کوچیان یې په پیسو باندې اخلي د هغې هم کوالټي دومره نه وي چې کوچیانو مالداري د واکسینو په حساب باندې صحتمند به اوسېږي. نو زه هم د دوی خبرې تاییدوم او بیا هم دا وایم چې د مالدارۍ یو لوی ریاست ده چې په دې کې مونږ واکسین د دې وسه د دې لپاره د مالدارۍ د وده په دې سرځایونه ټول د دوی مربوط دي د زراعت وزارت ته. زه هم د همدې لارې نه غږ ورباندې کوم د زراعت وزیر صاحب او د مالدارۍ ریاست ته او د واکسینو مسؤول همدارنګه د سرځایونو مسؤول چې یا لطفا د کوچیانو غم دې وکړي که یې نشي خوړلی، بیا د دوی دا ټول مسؤلیتونه رسما مونږ ته راوسپاري چې مونږ د کوچیانو غم.
بله یو بل اوریدونکو ته ورځو خپل راستون زرا ته وای.
سلام علیکم خیه جوړه مونږ به برک ته نه پښیمه کړای شي د پاکستان حکومت یې راغوته نه چې زرا سره کوي کاتم نه پرېږي د اسپانیا چې په افغانستان شپه پاکستان اوس له تخت ته څو سره ولاړ یو مالونه وڅی چې څوک شو افغانستان اشرف غنی تم غدا خبر رشیه جزلیره ته بدیږي و یو د موږ جنا پښتنه وکی موږ د افغانستان د خبري د بل دولت نه یو سلام علیکم ډیر په خنه د شغوارو
فزن صاحب دی شکایت یاد دي ستونزې په دوام زم غوړم دا پوښتنه چې د هغه کوچانو سره لکه چې دغه اوریدونکو ویل چې دوی د کرشي ها خواته دي هغه هم کله کله افغانستان ته راځي نو دا د افغانستان د کوچانو پر ستونزو نو ور اضافه کوي
نو پاکستان کې دغه په افغانستان کې د دوار د افغانستان کوچان دي ټول افغانان دي متاسفانه کله چې سیاسي اړیکې د دواړو ګاونډي هېوادونو خرابې شي لکه مخکې خراب شوي بندرونه بند شي بندرونه چې بیا د تاریخ په اوږدو کې کوچیان نه و بند ولې په تېر ځینې کې زمونږ کوچیان بند کړل او ډېر مالداري زمونږ مېږې وزې خواته پاتې شوي د پاکستان د سرحد خواته د ډیورنډ لین خواته او د ډیورنډ لین د خواته هم بعضې خلک پاتې شو نو دا ډېر زیات یو جنجال مونږ ته جوړ شو نو غوډ جنجال ولې مونږ دواړه طرفونه د ډیورلین مونږ ته کوچان دي او زمونږ چې څومره وخت ما خدمت کیږي دا خدمت ورته کوو ولې متاسفانه یو خبره تر اوسه پورې ډېره زیاته نه ده واځي زه صحیح ده زه د کوچان عمومي رئیس یم په دې کې شک نشته څلور د سلسو ته کار کوم کوچان دي دماغ غواوي ولې منتها خدمات د نورو ادارو مربوط دي یا به دا خدمات ما مربوط کیږي چې زه مسؤلیت ولرم کوچانو ته پرستګي وکړم او زه هماهنګي کوم ولې هماهنګي په افغانستان کې ډېر زیات نتیجه نه ورکوي لکه مالداري کې څنګه مسلې دي باید د موږ مربوط وي دا د وزارت زراعت پر څنځای ده که مالداري ده که واکسین ده که نورې ستونزې دي دا ټولې او موږ رسمن هیڅ رقم په سره کې نه لرو چې کوم پاک وي حتی تر مالی ته مالی کې کوي او په دې کې کوم ځای مصرف نو متاسفانه دي کوچانو په دې هغه کې یو څه اندازه پورې پدې او رکی واحدونو دی ورګانونو کې څه مشکل شته نو زه تاسو کوشش وکړم چې دا ستونزې ټولې کوچانو لپاره حل وکړم په نظر موجود ده او وخت دې ریاستم ان شاء الله چې ډیر زیات هغه څه وزرګټ پیدا کړی ده چې د خلکو نه دي کوچانو دي حق کنه
بله فزان صاحب یو پښتنه بل زه غواړم کوم چې اوس په مجموعي ډول په افغانستان کې څومره شمیر کوچانو سره
دا هم زرا خبر به تخمینا وکمات دی مونږه کوم ارقام لرو او مونږه کوم تاریخي غندرو سندونه لرو مونږه د شپږ میلیونو کوچانو او هغه یو کلیم کوي موږ د ایدال چې په افغانستان کې شپږ میلیونو کوچان ژوند کوي هغه کله یې کوچان دي کوم سړي کوچان دي او کوري کوچان دي موږ لري ډول کوچان لرو نو دا درې ډول چې موږ یې تاسو ته پکې د شپږ میلیونو
بله دغه شپږ میلیونو وګړو طبعا یوازې د مالداری برخه نه ده چې دوی په دې برخه کې ستونزې لري دوی د پوهنې برخه ته ضرورت لري دوی روغتیایي مرکزونو ته اړتیا لري په دغو برخو کې د دوی ستونزې تاسې څنګه وینئ څومره جدي دي دغه ستونزې
خبرې د مالداری ستونزو باندې ډېره زیاته دي او موږ برابر یو سلوتي د ضرورت په کومو کوم وخت وجود مو سیاتانه مو په کاوه په تاسو پورې دیونه یو کال چې د کوچان د شهادت مطلب موږ پورې وکړل چې کوشش کوو چې د مالی وزارت او نورو ډونرانو په پیسو واسو د کوچان شهادت لپاره موږ رسیدګی وکړو تر اوسه په دې سره هم ډیر زیات د شهادت خراب او څه وخت په لاره نه پاتې تعلیم باندې چې هم همدار کم تاسو وجود لري کله کله دوی وایي چې موږ مکاتب کې چې په تاسو کې کوچان راځي نو اوس خوش پښتانه تقریبا شپږ لیسې چې د کوچان د ریاست په چوکاټ کې د کار کې چې په دې کې دوه لیسې موږ لرو او یوې باندې تقریبا کار ختم د نوې څه د ونویم کې وکړ او دا درې نورې لیسې هم انشاءالله تر ونویم کال پورې موږ مکمل کړو چې دا د موږ د کوچان په ریاست په چوکاټ کې د تعلیم لپاره کار کوو د مالی وزارت هم یو شپږ لیسې ورته لري او بعضې متوسطې او ابتدایي مکتبونه لري ولې دا په نشت حساب دي ځکه شپږ میلیونه او څلور ولسونه او حتی درې سوه اویا یا پنځه اویا ولسوالیو کې د کوچیانو شتون وجود لري ولې مکاتب ډېر زیات کم دي همدارقم ته د تورزیز مسلې لري د ټیک کېدلو مسلې لري چې افغانستان اساسي قانون دي چې کوچیان چې باید مسکان چې دوی ته ډېر کم ورکړي چې هغه هم تر اوسه پورې هغه مسله یې څو ولسونه چې ترې اندازې پورې خلاص شوې ده خو بیا هم پاتې ده په مجموع کې به دومره ووایم چې کوچیان ډېر زیات ځورېدلي دي او ډېر په عاد لحاظ باندې پاتې دي چېرته دولت ورته توجه ونه کړي کوچیان به ډېر زیات ناامیده ناهیلي شي او ممکن چې د دولت سره همکاري هم ډېره زیاته ونه لري او که چېرته ورته توجه وشي نو دا به د افغانستان د اقتصاد سیاست او اصولو لپاره یو فرصت وي او داسې
د افغانستان د کوچیانو چارو د سنبالولو د خپلواکې ادارې مشر دلاور فیضانو.
ازادي او اوریدونکي، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو که قلم او کاغذ در سره وي نو د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکي دستګاه شمېره در سره ولیکئ. بیا هم خپل شکایتونه را سره شریکوي، ازادي راډیو یې تر چارواکو رسوي. ستاسو له مخکنیو پیغامونو مننه کوم او له خپل همکار تای روشن څخه مننه کوم چې د دې خبرونې په ترتیب کې مرسته را سره کوي. تر بلې خبرونې مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 8 د ماښام تر 10 ازادي راډیو.